سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو عملا د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغې خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربوک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قومندانې ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانه لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او وروسته نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 23 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامعه چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ کیږي. دغه لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یک شنبې په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. اسدالله تفصیل، اسدالله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا درې سوه کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګیږي. د تورخم له وړکي سیمې څخه د ننګرهار، مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکي ساحې اوسیدونکی، دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکي ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نږدې ساحو ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو، موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي، خو په لحال انجینران ګرځېدلې خو کومه مرسته موږ ته نه ده شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه غدې د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولې راتلې او غټې مرمۍ راتلې وړې مرمۍ راتلې دا شګو انو ګولې راتلې بس را مجبور شو راو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز منګه غکړې ده الله مې ربانه با چق پیل غال چات حکومت مو واک نای کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دوړو لوريو د پولیساتو ترمنز جګړه ونخته چې ترڅ کې دوړو خواوته مرګ جوړه او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي، خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو او مالی زیانونو خبره شوې. په لنډې کوتل کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري تیر ماخوستن وویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې اوس هم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغې ټولې علاقې کنټرول یې په خپله ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28 یعنې تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواوو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواوو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي، خو هیڅ ترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لار به بیرته پرانستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د سیمه ییز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خبره شو ویلي ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوې دي هم وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري مواد برابر کړي. د موضوع جزئیات فریده سیال اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د WFP د سیمه ییز دفتر مشر قادر عسی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغه ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایا لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستي سیلابونو لامل زیانمنې شوی لمرستنده او ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. متی الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی، سیلابونو کور او کرنیز زمکه وړی ده. هغه صدر رډیو ته وویل
زموږ ټول کور زمکه سیلابونو وړی و، داهله و چې موږ بلز مکه څخه حاصلات ترلاسه کوو، موږ څخه خلډیر اغیزمن شوی یو، نو پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ همداهله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپلای قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود لسوالۍ اوسیدونکو دی، بیا وایي
سیلاب زموږ هر څه یوړل، موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جماعت کې ودی کیږو، خپل ټول کډې مو هلته راوړي، له حکومت غواړو چې
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبری اژانس د فراه د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور ورکړی چې په دې ولایت کې سیلابونو دوه اویا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبیبي خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر جوړ کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. لو اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته د پښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولای شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشډه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونه لکه هنګری لو اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي او د ناتو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. لو اوکراین سره د لویدیز د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې مهم ټکی اسد الله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهاله ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولای شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوی باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولای شي د امریکا وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشر اورسلا فون در لاین د سې شنبه په ورځ ویل چې اروپای هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فون در لاین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونټرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپی ازادي راډیو تر لاسه کړی لیکلي له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغه زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوی چې په خوای اروپای ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونټرلاین په خبره نوې اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 800 میلیارد یورو پورې چې 840 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوی چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمیر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګری ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواخ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کلمان ځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمان ځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمان ځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسی احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د زکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ویلوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ دونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 23 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبري کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2003 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په درې ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلان د کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وی زما د ټولې مقالې هر یو په جلا ډول لمړی په ویبپاڼو کې او خبرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خوشاخوا څلرویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلې دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلې وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خو له بي خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوې. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیه خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی لالو یا سره کایول ورته ستړیا لري کوي بل ورته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عام نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوس ته رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیرېدو ډېرې شي. په همدې شار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو، خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کېږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کې، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي در وجونه داس چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدي وا، نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د سولت جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد په زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خواند هم خولو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوې دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي، خو خپل زینه دي مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې تو په صدقه یو بل نور زینرتي ملګری انډوالو همګ بیا چې په کله خوست کې سوځته شي بیا دغه پارکوته دغه سترې زینه کې په شاپو ترسو او خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافی شاپونو دپاره خلک ډېر ځخه کې په اوست کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اورېده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردی شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوړولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څول سیزه مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړي و. البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوی ده هغه داده چې یو شمیر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د چلو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شوده یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په جنوب سیمو کې له نورو بدل دی. په جنوب ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردی شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتی مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سوداوي چې وایي. آزادي
رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلی معیار لوسته او په خپل ژغه آزادی رادیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم ده ماشون توب سپیرو کسو که ستاده کلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی حادتی رو زمانو ده غرول شانه ده کسبینه خوشبویی ستاده لاسونو حس کبومه دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او ده کور تولی کرکی دی منتظری فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول تا دوانو او دو کسو پا هر الویشتا او دو جوان پا هر یو نفس که لکسا تا نفس که گی زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستا دغیگش نوگما لک زمزم پا لپوز کما نو فکر مکه و چه لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تند شمال باندی باد باد کری خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادل معیار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی وو. بل شعر لرو، دا به دی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کل شیبه، هغه سپینچک مرغی، هغه دیونو خایست، هغه بلبل او هغه خوگ بابیل، هغه شده او هغه سپین پیروی، هغه روان دی شراب و ویاله، هغه لمی و ڈک ڈک پیاله، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلې هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خوب جنت کې بدی هو رزیم، خوب جنت کې بدی هو رزیم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبي عام دي. ځای اوسیدونکو وایي د دغه لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخي هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلې یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهور لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی، د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټ چې هغه ټول
امکانات منگ تا اٹک انرجی دغه کړو او څه کال چې ده هم منگ ویکتور انرجی دا چې هغه امکانات سره برابر کړو علماء تلو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم منگ د ټول افغانستان نو غټه
په نورستان کې د غرسی لوبه لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دی هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د غرسی لوبه د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شوه ده رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک وو او خاطرې په کلماتو لیکو خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې ماتې او بریاوې تجربې او پیښې پکې بیان کړي کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان دا سینه کوي چې یو کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي کره کتون کې وایي چې په خاطره کې کچیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي اغیز به زیاد وي کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیش سبتیدل نه دي په پیش کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیش لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري په جرمني کې مشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په روسي کې خاطره لیکلې ده مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو دا به ترې واورو چې نوې رسامي کړې دي کنه
نوې کارونه ستر او هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر ولی یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه سکول سیستم څو موکارني بشپړ سوی به نندارتون ته نسی وړاندې کوله
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غره یم تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې راشلو کړې یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد کې ارسو وي چې د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډیری هڅې کړې دي نو زما هم اوس ټول کارونه له دغه برخې سره د لامدې مرکز سره دي هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز یې نیسي په مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیش
په دې سره ول مرسته نه کیږي په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وسی مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سټډ او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم سره کار کوم. نور دغه ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې سره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه به څه شي. موږ ځینې پوسټونه کې ځینې مواد برابري دغه په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي. خو لاري بیلی دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همدا سند
یو په دې چې د شتمن جرمني سفاري واقعي سره مخ کیږم، له هر یو برخورد سره مخ کیږم، له پیښې سره مخ کیږم. د مستقیم وطن را یادې هر ورځ د پیښو جریان لري. مثال په توګه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډیر منظم وي، ماته خپل کوچنیوالی را په یادې او د افغانستان ماشومان را په یادې. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادې، ما څنګه دوره تیر کړې. کله خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را په یادې.
دلته هغه سوال داو اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني، بیا یو خاطره در پزړه کیږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کیږي، په لشوري ډول سره مخ کیږي. د دې لیکل مړه یادې وي ساده لیکم، ټول تیز لیکم. یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دیته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکن چې دا هغه نه باید هنري وي. ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا بیس کورته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي. دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو. کنه رسامۍ کې کرکټر څه ده؟ ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي. یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم. دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اوریدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، نو یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا ولګېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زرا لوی سوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده. او بیرته زه ته زرا وګرځیدم خپل ځای ته زرا وګرځیدم بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېدې چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نش کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چېرته پښه کار کوم
استقامت موضوع چې فکر کوي چې کله د چرک پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پښه دلته څه کوي
دلته اوس للو سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پریشتي نه
یعنی خپل د چرګ د پښې رسم
نه 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 لا نقش مطلب ده سب که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهومی استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې مثلا په انځورګرۍ کې پورتریټ وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلی انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخلي فیګور دا د انسان پوره بدن شي یا د ځینو نورو شانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي د عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځي هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سه نو ولې ونې له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې دغه اړخ تور پام سی ویدي ور پام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی یعنی واجب دومره ده چې هغه څه چې ما دي کته دي مې دي هغه مې راټول کړی
دغه خاطره دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی داسې احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی وو او دا شایسته ته معلومه نه ده چې څه ده لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي چې د کافی د دکان مختمه سپشمه و تخنې دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلک د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ ډېر
زیات بل تصویري خو چې زما چې تصویر نه دی کې په صورت کې مستون کې فن نسیږي اکستای خاطرو کې چې زما مثال خوښنه یې سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوای ما یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي هغه ټول کران غړم او رنګښتې نه دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دسته سچل لري، خاطره لیکل اغه لري، کلمات لري. په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوزی. زما مطلب دا و، یعنی کچيري تاسو وایې سه مخکې دې کلمات اشاره، مثلا ډیر می زړه پتانګو، دا د تر دې شدا ده سه ولیکې سه کړکۍ ته ودرې دم پرده می کش کړه، بیرته می پرده بند کړه. څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه؟
کوم مسائل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي، چې بر صاحب سي کوم سي دغه ټول مسائل پکې دي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، مګر دا سي ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دغه ټکي ته اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې زه نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک ده، کنه زبا په خاطرو کې دشي وای ما چې د خاطرو په برخه کې اماتوري ما لکه ما ادبیات لوست نه دي. البته د اماتور انځورګر سي ده، دا هم ډیر په تخنیک کاروي، یعنی د هغه ټول مسائل چې کاروي، د مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري، کایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسائل ورته جوړوي. خو دای نه ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي.
ل اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکه سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخموشه
اسمان خوشنا لمان کی د بهار یزین ساقی خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی لأسمان کشنا لمن کی دبہا یزین ساکی دبہا یزین ساکی I know.